مون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په بلخ کې د طالبانو ولی محمد داوود مزمل نن په 14 کې وژل شوې دي. د طالبانو ویانت ازبی الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه باندې د محمد داوود مزمل وژل کېدل تایید کړی دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویانت محمد اسف وزیري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې 14 د بلخ د ولی په دفتر کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې په ولی محمد داوود مزمل سره بیره دوه نور کسان وژل شوې دي او دوه نور بیا ټپیان دي. ځینې کورنۍ ورسنیو بیا ویلي دي چې له دې 14 څخه باندې دیرش تنه ټپیان روغتونونو ته وړل شوې دي. دا د طالبانو نومړنۍ والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي. د افغانستان د ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي ادعا کوي چې دا بریده تر سره کړی دی. دغه تحریک ته په منسوب ټویټر کې د دوی تحریک د ویانت خالد پاتون له قوله ویل شوې دي د دوی ټیم وتوانی د چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی وبجني او یو شمیر نور طالبان اټپیان کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافونو لامل وژل شوې دي. په کابل کې نن غرمه مهال یو 14 وشوه. په کابل کې د طالبان امنیه قومندانۍ ویانت خالد زدران رسنیو ته تایید کړی ده چې 14 د کابل د 15 حوزې د قنبر څلور لارې سره نږدې شوې ده. هغه ویلي ماین په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی او د 14 پر مهال چاته زیان نه دی اوښتی. د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کم شوې ده. د ادارې زیاته کړې ده چې دا شمیري په تیرو ولسو کلونو کې پرلپسي مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیه او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړ کې پر 0 درجه درجه خلو هیوادونو شمیر له 1433 ته پورته شوې دي او په لک تر لګ 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلي ده. راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپلو علتونه جنگ، کودتا او د غیر جمهوري قوتونو لخوا په جمهوري ادارو بریدونه دي. د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې ده دریم ځای لري. په دې فهرست کې تاجکستان وم، افغانستان او بیلاروس بیا اتم ځای خپل کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وای چې په درابن کې په یو وسلوال بریټ کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. دا بریټ د مارچ پر 8 نیټه د درابن په ګرمستان سیمه کې هغه محل شوی چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله. پولیس یتوی چې بریټګر په تیښته بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلې ده. په پاکستان کې د مارچ له لومړۍ د ټیټ څخه بریښنایی یا ډیجیټل سرشمیرنې پیل شوې دي چې د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې به دوام وکړي. د لومړی ځل دی چې د سرشمیرنې ډلې پر ساتونکو پولیسو حمله شوې ده. او اوکرایني چارواکي ډاټ اڅرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی. د اوکراین د پاوز لوی درستیز داسې وخت د خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار نیولې دی. روسي په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمرلې او څو اونۍ له اوکراینی ځواکونو سره سختې نښتې هم کړې دي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز ویلي چې په تیره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سل بریدونه شنډ کړي دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بلخ لپاره د طالبانو والی نن په 14 کې وژل شوی دی.
نه هو ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ 14 وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و.
وړاندې به په راپور کې د کورنۍ رسنیو هغو راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې پیښې کې ډېر کسان ژوبل شوي دي هم درته جزئیات ولرو. د اروپای ټولنې په ګډون شپږ ویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي بللی دي. له دې سره جوخت بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلوالې ډلې ثبت کړي دي، دا چې دغه ډلې څه وخت افغانستان ته راغلي دي او له څه وخت راهیسې فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي دي وړاندې په راپور کې به درته ولرو. په کراچۍ کې بیا بلوڅو ښځو لاریون کړی دی، دا چې دوی ولې راپورته شوي دي او د پاکستان له حکومت څه غواړي په دې به هم درته له سیمې راپور ولرو. د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا وغواړه
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشي. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوی محمد داود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پیخي په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیخه کې د بلخ د والی په ګډون یو بل تن هم ووژل شوی او دوه تن نور ټپیان شوی دي. سنا کاکړ سره په استډیو کې مل شوی. سنا جانې ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د دې پیخي جزئیات څه دی او دغه پیخه څه وخت په کابل کې نن شوی و؟
سلامونه فریدې جانې، تاسو ته از موږ ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته دا راپور به د نننې پیښې یو له ټپیانو په خبرو چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه کړي دي پیل کړو. حاجي خیرالدین چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی وایي.
نه هو ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین بیا وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څېرمه ځان مرګې برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د بلخ ولایت امنیه قومندانې ویان آصف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والی الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لورې ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کیږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والی او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسیږي او همدارنګه دوه تنه پر سیرن ډول ټپیان کیږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
پامنی حال کې د بلخ ولایت عامه روغتیایي ساتویان خیر محمد خیرخا سیمایي زورسنیو ته وویل چې روغتون ته او تن مړ او څلور ټپیان ورغل شوې دي. د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې دا پرې دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منسوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتونه قوله ویل شوې چې د دوی ټیم متوانه چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والی د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخواني حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالې ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قوماندانانو څخه و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله او څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه یې دنده ترسره کړې. خو 15 میاشتې وړاندې د بلخ والی وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. بیا په 2013 کال کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت د اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ تیره ورځ په یوه وسلوال برید کې د دریو تنو په ګډون ووژل شو چې داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی. مننه.
ډیره مننه کور ودان سناکه کړو چې نن په بلخ کې د 14 جزئیات راکړه همدې مسلې ته تمکیو د سیاسي چارو شنن کې قریب الرحمن شاهب هم سره مل شوی شاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی شاب صاحب کتا سره ته په فایل کې وای چې اوس مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په جمهوریت کې به داسې ډول 14 کې د طالبان وې مسولیت مانه که څه هم د دې ډلې د دې برید مسولیت هم یوې ډلې منلای دی خو بیرته بیا د مقاومت جبهې ویلي چې نه دا د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په وجه دغه پیښه رامنځته شوې خو په کټوله کې وایو ولې په افغانستان کې اوس مهال داسې بریدونه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته بحث دا دی چا چا باندې د برید مسولیت اخیستی دا هسی هغه فیسبوکي او ټویټري خلک دي فکر نه کوم چې دوی په عمل کې دومره قوت ولري او نه د دې جوګه دي په افغانستان کې لا هم یو شمېر کړی شته چې په سر کې د داعش ډله ده دوی فعال دي له ډېر وخت راهیسې د طالبانو د واکمنۍ نه وړاندې اوس هم نو ډېر شک دا کېږي چې دا کار ښایي دغې ډلې کړی او یا هم ورته نورې استخباراتي کړۍ موجودې چې دغسې بریدونه وکړي ولې هغه اساسي هدف له دغو بریدونو دا دی چې ښایي په افغانستان کې لا هم داسې ډلې یا داسې ټپلې یا داسې کړۍ موجودې دي چې هغه د جګړې لومړیتوب ده جګړې ته لومړیتوب ورکوي او بیا هم د افغانانو د وژنو او د چاودنو له لارې غواړي خپل هدف ترلاسه کړي.
شهاب صاحب یو پوښتنه دلته بلم راپورته کیږي دا چې دا په طالبانو کې یو لوړپوړی چارواکی دی طالبان تلې دا کوي چې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي څنګه یو انتحاري تر یو والی ځان ورسوي؟
خب په درسه پیچلو جګړو کې دا ستونزمنه ده چې جبهه جنګ نه او بیا د یو څوک خپل دښمن تشخیص کړي د جمهوریت پر مهال هم ډیر کله داسې پیښې رامنځته شوې چې لوی چارواکو ته بریدګر په ډیر مهارت رسیدلی تاسو به د کندهار ولایت مېلمستون پیښه په یاد وي همدارنګه په کندهار کې د جنرال لازق وژل کېدل یا مثلا په نورو ولایتونو کې چاودنې دا پخوا هم کېدی یعنی دغسې پیچلي بریدونه چې د افرادو له لوري طرحه کیږي او د یوې جبهې بڼه نه لري د دې مخنیوی ډیر ګران یي او دا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کله مشکله ایسي د یو فردي برید مخه ونیول شي ولې د دغه برید یو څه هدف له نورو سره متفاوت دی او هغه دا دی چې ښایي په افغانستان کې داسې ډلې یا کړۍ فعالې دي چې هغوی په لوړه کچه د بریدونو توانایی لري او
دلته د نړیوالو هغه اندېښنه چې دوی لري چې په افغانستان کې داعش یا نورې ډلې حضور لري هغه په ځای ده
د نړیوالو اندېښنه متفاوته ده نړیوال دغه موضوع ته بل قضیه بل دیده وینا کوي او هغوی یو ډول داسې داوي هم کوي چې ثابتول خای خورا زیات وخت اړتیا ولري تاسو به د روسانو ادعا اوریدلې چې دوی په افغانستان کې د زرګونو داعش چنګلې د شتون خبره کوي د موجودیت خبره کوي سدا فکر کوم ډیره سخته چې څوک دا ثابت کړی شي چې په یو ځای د افغانستان کې زرګونه کسان راټولي یو دغه سیر دا وي یو داسې خبره ده چې داعش موجود دی په افغانستان کې د وړو ډلو په توګه او دا طالبان هم وخت نا وخت پر وړاندې عملیات کړي د عملیات په کابل کې شوي وو تر دې دوا درې ځله په دې تیر میاشت کې په کابل کې بریدو عملیات کړي طالبانو په هرات کې عملیات کړي وو د خي چې دی یو ډله شته ولې په هغه کچه د نړیوالو هغه ادعا کوي د غیر ثابتول به وخت اړتیا ولري ولې مهم بحث دی چې په افغانستان کې د جګړې ترویج او په جګړې شکل باندې د اهداف ترلاسه کول دا په هیڅ صورت هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او هغه چې د افغانانو یا د انسانانو په مرګ باندې خوشاليږي ندا د هلار ندا او دا یو مردود عمل
شهاب صاحب کې دا غلطه دي موضوع ته اشاره وکړو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیاتره د سیاسي چارو کارپوهانو تبصری لیکلي دي ویلي دي چې دا د طالبانو د خپل منځي اختلافونو چې هغه بیا طالبان په دوه ډلو باندې ویشلي چې هغه قندهاري طالبان دي یا د سویل طالبان او بل حقانيان آیا واقعا د اختلافات به دومره ډیر وي چې دوی به د یو بل طرفداران وژني
نظریاتی اختلافات شته لشک پرته د نجونو د تعلیم نه نیولې بیا تر نور موضوعاتو پورې ولې دا اټکل به فکر نه کوم چې اوس درستی چې طالبان د خپلو کې یو بل سره ووژني او هغه د هم داسې موضوع چې تر اوسه بهر نه راوتلې یعنی هغه اختلافات چې موجود وو هغه په میډیا راووتل، یعنی د کورنیو چارو وزیر خپل دریز ونیو، د بهرنیو چارو وزیر هم خپل نظر درلود، بهرنیو چارو وزارت مرستیال خپل نظر درلود. ولې د دې معنا دا نه ده چې دوی په خپلو کې سره وژنی، او که دا وژل وای بیا نو له بلخه هم نه پیلېدل. فکر کوم دا 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 قضیه به څه نور مسایل لري او باید هغه په د استخباراتي نهادونو له لوري وڅېړل شي، ولې زه د اختلافاتو نتیجه نه ګڼم.
ډېر مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې په بلخ کې د روستۍ چاودنې په اړه، چې ولې دغه ډول چاودنې په افغانستان کې ډېرې شوې دي، په دې اړه یې موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. افغانستان کې تم کیږو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ناستې پر مهال په وینا کې وویل چې دغو ډلو یو شمېر د افغانستان په وو ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. خطر پردیس ته بور شو. پردیس په تاسیم ستړي مشی په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ګوتریش په خپلو څرګندونو کې نور د دې ډلو په اړه څه ویلي دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو ریدونکو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډیر د اندېښنې وړ خوده لیدې. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي دي چې وسلوال فعالیتونه لري. البته هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوی، پکې ویل شوی چې دغه وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه، او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2020 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري تر 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو او ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2020 کال او 2023 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښایي. دغو اندېښنو ته یو شمېر افغانانو هم اندېښنې ښودلې دي. دوه تنه د کابل او بلخ ولایت اوسېدونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. په رڼا ورځ باندې وسلوالې غلاوې کېږي، خلک ترور کېږي، او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډیره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډیرې شوې دي، همدان په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډیرې کړې دي. او دا غوښتي چې وسپنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو دل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې داګانې ناسمې او له حقیقته لرې بولي. د دوی وایان زبیح الله مجاهد پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله د دوی او د دې نظام پر وړاندې خطر نه ده. د هغه د خبرو برخه به وو.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې چې نسته کومه په دې داسې د داعش په نامه ده، هم د کنټرول او مهار په حال کې ده. نو په دې داسې قوام موجود او د قوي حال کې اوس ته ځای کې بل نور چې ډلې ټپلې دلته شتون نه لري، نه د کوم تعدید احساس کېږي، نه کوم امنیتي پیښې شته. کوم هماسې ملګرو ملتونو دوی ته چا ورکړي دي، زه نه تاییدوم.
فرید جان، ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه یعنی نن په کابل او بلخ ولایتونو کې د بیلابیلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د ډیره مننه کور ودان خاطر پردیس و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش د خبرو هغه برخه چې ویلو په افغانستان کې ډیر ویش او وسلواله ډلې فعال دي په دې اړه مکثره جزئیات شریک کړ. بیا به افغانستان کې پات شو د اروپای ټولنې امریکا برېټانی سعودي او قطر په ګډون درویش څلیرویشتو هیوادونو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان خزو انجونو پاړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نه جبرانیدونکي وي. په دې ګډ بیان کې چې تیر ورځ نه وخت خبر شو له طالبانو او د هغو کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې ده چې د خزو انجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکۍ و مخه نیسي. همدې موضوع باندې به تم شو وربشو حسیب تلاشته تلاش صاحب اتاسیم ستړي مشي کده دغه هیوادونو اندخنی را سره شریک کړي په دغه اعلامیه کې نور سره غلې دي.
سلامونه. د متحده ایالاتو په ګډون څلورشتو اروپایي او آسیوي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ټولو هغو بندیزونو د لیر کولو غوښتنه کړې چې ښځې او نجونې له بنسټي ازادیو او بشري حقونو محروموي. د متحده ایالاتو، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروی، قطر، ترکیه، متحده عربي اماراتو او د اروپای ټولنې د استازو یو شمېر نور هیوادونو بد د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت خبر شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نه جبرانېدونکي پایلې ولري. په بیان کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو او نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوی دی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر رول ټینګار شوی او دای د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بلل دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او په کې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز یې داسې وکړنه یاده کړې ده چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځن سره مخامخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی دي چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ د اتم په مناسبت په خبرو شویو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د اروپایي ټولنې، امریکا، برېټانی، سعودي او قطر په ګډون د څلیرویشتو هیوادونو د هغې اعلامیې جزئیات موږ سره شریک کړل چې ویلي که په افغانستان کې پر ښځو نجونو دغه محدودیتونه دوام وکړي دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره ویجاړونکي پایلې ولري.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
وز په گاوند کې پاکستان ته ورشو. په کراچۍ کې بلوڅو خزو لاریون کړی، دوی تور پوری کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اوس د نارینه و ترڅنګ خزي هم په زور لا درک کوي. د دې موضوع تفصیل به درته ولرو. همدارنګه دوی غوښتنه کړې ده چې د بلوڅو خزو حقونه دي تر پښو لاندې نشي. د پاکستان امنیتي ځواکونو هیڅکله د خزو نیول نه دي منلي. دوی د جبري لا درک کېدو په اړه دریز لري چې د منډلو لپاره یو حکومتي کمیسیون باید جوړ شي. د کراچۍ مظاهرو پاړه باندې موږ به د مشال رادیو د همکار نیاز علي خان راپور وګورو چې په دې کې هغه میرمنې چې په کراچۍ کې راپورته شوې دي او دوی بلوچستان میرمنې دي، دوی شکایت کوي چې اوس میرمنې هم اندازه کوي. دا راپور به درته ولرو، خو تر هغه مخکې به ورشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبله وختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوې ده. صفی الله ستانکزی سره مل شوې دي. ستانکزی صاحب، ستړی مو شي، بخیر اغلی. تاسو راته وایي چې د اوکراین د جګړې روسیې جزئیات څه دي؟
مننه. د اوکراین په لویدیز کې د لویف په ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره د سیمې والی ماکسیم کوزیتسکي لږ تر لږه د څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. ده ویلي دي چې دوه ښځې او دوه سړیان په یو راکټي برید کې چې په یو استوګن کور باندې ولګېد او دغه کور یې ونړاو وژل شوي دي. دا یې اندېښمن دی چې ښایي نور کسان او ملکیان هم په همدې پېښه کې او ګڼو نورو پېښو بریدونو کې چې په دغه ښار باندې شوي دي مړه او ټپیان وي، خو تر اوسه پورې دقیق شمېر نه دی معلوم. اخوا د دنیپرو پتروووسک والي سرهی لیساک هم په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو په بخښنې سره د دوو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. دغه د روسیې تازه هوایي بریدونه دي چې په تېر یو شپه ورځ کې د اوکراین په ختیځو ښارونو کې چټک کړي دي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې هم د راپورونو په اساس باندې چې راکټونه لګېدلي دي، لږ تر لږه د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په سویات شین سیمه کې د دوو تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې په کیف کې په ځینو سیمو کې برېښنا پرچاو شوې ده او د همدغو بریدونو له امله د تودوخې سیستم هم له کاره لوېدلی دی. خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په اوکراین کې د زاپروژیا د لوی اټومي بټۍ برېښنا بنده شوې ده او له نومبر راهیسې چې د نومبر له 23 راهیسې چې د دغې اټومي بټۍ کنټرول د روسانو په لاس کې دی، مګر تخنیکي چارې د اوکراینی انجینرانو لخوا مخته وړل کېږي. دغه بټۍ له کاره لوېدلې ده او نور تولید نشي کولی. په همدې اړه باندې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا اژانس مشر رافیل ګروسي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په دې اړه باندې د خطرونو د رامنځته کېدو امکان شته. د اوکراین د لوی درستیز دفتر بیا په خپله ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د اوکراین په باخمود ښار باندې د 110 بریدونو مخه نیولې ده او دغه بریدونه یې شنډ کړي دي. البته باخمود هغه ښار دی چې له څو اونیو راهیسې پکې اوکراینی او روسي ځواکونه په جګړه بوخت دي. سره له دې چې رپورټونه وایي دا ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت نه لري، خو یو سمبولیک بریا به ګڼل کېږي. مګر اوکراین وایي چې زموږ مقاومت ته په کتو دا باید زموږ بریالیتوب وګڼل شي.
د جګړې جزئیاتونه خبر کړو. اوس به بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، د سپورت دا ډګر به خبر کړی چې هلته تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځې سیالۍ په نیټو کې تغییر راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ نن پنځشنبه یو اعلامیه خبره کړې ده او د دواړو هیوادونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویل دي چې د هاک آی ټیکنالوژي د نشټوالي له امله دا نیټې تغیر شوې دي. دغه ټیکنالوژي په کرکټ کې تر ټولو پرمختللې ده چې د لوبڅار د آوټ او ناټ آوټ پریکړو د ننګولو پر مهال لوبډلې ترې ګټه اخلي. دا یو ډول کیمرا ده چې د دې سترګې په وشتنځای د توپ لګېدو مسیر معلوموي او هغه په تلویزیون دی ویلي کې په توګه واضح ښکاري چې د تلویزیون د لوبڅار سره د آوټ او ناټ آوټ په پریکړو کې مرسته کوي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړی لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبه به د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو پریکړه ده چې ټولې عصري ټکنالوژي باید په دې لوبه کې موجودې وي. د غرض افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې تازه جوړه شوې ملي 19 لوبډله د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته دوبۍ ته تللې ده او دوی به هلته تر تمریناتي کمپ وروسته د مارچ په 12 نیټه لومړی له بنگلاديش سره یو څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي او لږ وروسته د مارچ په 13 نیټه به د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ په درې اړخیزه یا ټرینګولر سیریز کې ګډون کوي. همدارنګ بنگلاديشي لوبډلې د درې شل ورځې سیالیو په لومړنۍ لوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي نن تر سره شو او انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی او چې بنگلاديش د څلورو وکټو په پریوتو سره په 13 اور کې دا لوبه وګټله. د دوه هیوادونو ترمنځ درې شلوریزه سیالي تر سره کیږي او دویمه شلوریزه سیالي به د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې وي. په نننۍ لوبه کې د بنگلاديش نجم الحسین شانتو نیمه سریزه جوړه کړه او د لوبې غوره لوبغاړی هم ونیمول شو. او خو نن بیا د هندستان او استرالیا ترمنځ د لوبلړۍ د ټیسټ لوبلړۍ وروستۍ سیالي پیل شوې ده. دغه سیالي د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې
تیریاندري
ویل کېږي چې د دې سیالۍ نندارې ته تر 1,00,000 پورې خلک راغلي وو.
ډېره مننه کور دې ودان ساحل صاحب چې د ساحل صاحب چې د سپورت له ډګره مو هم خبر کړو. قدمه اوریدونکو او لیدونکو زموږ خبرې مجله هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاري.
موک خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.